Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شپې په دې خبری مجله کې ایران کې د دولت او طالبانو غونډه چارواکي وایي هدف یې باور جوړونه ده.
ایران یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او سولې پر واسطو باندې اغیزمن هیواد دی.
له سولې سره هم مهاله د جګړې شدت کندوزیان د ښار دننه هم خوندي نه دي. ننګرهاري سوداګر د دولت د ملاتړ او امن غوښتنه کوي.
نور خلک په تنګ راغلي دي. وژنه، ترور، اختطاف، د قانون په خوښول، فساد له هدف جات شوي دي.
او اروپایي هیوادونو د تورو پیسو سپینولو ته نوي اصول ټاکلي. نن پنځشنبه د چنګاښ ولسمه او د جولای اتمه نیټه ده. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار ورکړو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. تاجکستان شاوخوا زرو افغانانو ته پناه ورکړې ده. د قطر یو پلاوی له افغان چارواکو سره پر سوله خبرې کړي. او لیتوانیا وایي بلاروس پلوی لاس کډوالو ته لارې خلاصې کړي. بشپړ خبرونه. د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زرو ډیر افغان کډوالي منلي چې د بدخشان له جګړو یې پناه ورولې ده. رویټرز اجانس څرګندوي چې د کډوالو اکثریت ښځې، ماشومان او زاړه دي. د تاجکستان د ګورنو بدخشان چارواکو پرون په یو بیان کې وویل چې له دې افغان کډوالو سره د مرستې لپاره له ملګرو ملتو او آغا خان بنسټ سره په خبرو دي څو دوی ته خواړه چمتو کړي او روغتیايي اسانتیاوي ورته برابرې کړي. د ملکي افغانانو په داسې وخت کې په تاجکستان کې پناه اخیسته ده چې په دې وروستیو کې څه باندې 2000 افغان سرتیري هم د جګړې له کبله تاجکستان ته اوښتي وو. د ازادي راډیو تاجک څنګه ته د تاجکستان یوې امنیتي سرچینې ویلي دي چې د دغو سرتیرو یو شمېر بیرته افغانستان ته په الوتکو کې لیږدول شوي او شاوخوا 300 نور به هم په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربه قطر یو پلاوی له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د جګړې په پایته رسولو او د سولې پر لارو چارو خبرې کړې دي. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت د استازي ماجد القحطاني په مشرۍ د پلاوی ویلي دوه د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. ارګوایي په دې کتنه کې د سولې پر بهیر سربیره د دواړو هیوادونو پر اړیکو هم بحث شوی. دا قطري پلاوی داسې مهال کابل ته راغلی چې افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت هڅه پیل کړې دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې له لارې خپل هیواد ته واستوي. دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبا په خاطر له کابله جدې ته الوتنې وځنډولې. ریاض تر دې مخکې له پاکستانه د کورونا وبا له امله الوتنې ځنډولې وې چې له همدې کابله به یو شمېر پاکستانیانو له کابله جدې ته سفر کاوه. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په ټویټر کې لیکلي دي چې د دغو پاکستانیانو شمېر شاوخوا 400 ته رسیږي چې پاکستان ته یې د لیږلو چارې روانې دي. له کابله د عربستان جدې ښار ته پخوا په اونۍ کې یوه الوتنه کېده. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره خبر ورکوي چې په زابل کې د څلورو بندونو د جوړېدو تړونونه د ملي پراختیا له شرکت سره لاسلیک شوي دي چې پر دې بندونو به د دوی په ټکو 2 میلیارد افغانۍ لګښت راشي. د دغه ادارې ویاند نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دي د میزان مرکوک، اجاکلی او علاودین بندونو عملي چارې ژر پیل شي.
دا بندونه 15,302 هکتاره کرنیز ځمکه به خړوبوي. د 3.45 میگاواټ بریښنا د تولید ظرفیت به ولري او په زرګونو هیوادوالو ته به د کار زمينه برابر کړي.
د دې څلورو بندونو د سروې چارې دا مهال روانې دي. لیتوانیا وایي ګاونډی بلاروس له بهره کډوال خپل هیواد ته راولي چې بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته ولیږي چې د دې د مخنیوي لپاره د دوی پټکو پر پوله موانع جوړوي او پوځیان ځای پر ځای کوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکو شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې ویلی و چې هیواد به تر دې وروسته د کډوالو مخاونه نیسي چې پر پوله اوړي او د اروپای ټولنې هیوادو ته ځي. ویلنوس پر بیلاروس تور پورې کوي چې کډوالو ته د بندیزونو په ځواب کې لار ورکوي چې لیتوانیا ته ورواوړي. اروپای ټولنې پر بیلاروس وروسته تر دې سخت بندیزونه ولګول چې دغه هیواد د راینیر هوایي شرکت یو مسافر وړونکي الوتکه په زور ښکته کړه او د اپوزیسیون بلاګ لیکونکی رامن پراتاسیوی چې لخپل انډیوال سره تریونیو. لیتوانیا وایي چې په روسي ورځو کې په سلګونو کډوال چې اکثریت د عراق دي د دوی خاورې ته ورغلي دي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په دوهمه نیمه پایلوبه کې تیره شپه انګلستان د ډنمارک ملي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او د دې لوبو پایلوبې ته ووت. د سې شنبې په ورځ په لومړي سیمي فاینل کې ایټالیا د اسپانیا لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې راتلونکې یک شنبه د انګلستان او ایټالیا د لوبډلو ترمنځ پایلوبه وشي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لپاره درجه 33 چټي شل. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لپاره درجه 45 چټي ووبش. کندهار اسمان شین د تودوخه لپاره درجه 45 چټي سلرويش. هرات اسمان شین د تودوخه لپاره درجه 22 چټي شپګويش. او مزار شریف اسمان شین د تودوخه لپاره درجه 45 چټي اتويش.
سهارنۍ خبری مجله اوري هغو اوریدونکو ته هرکلی وایم چې تازه آزادی رادیو چلانه کړي. اوس هم ورزو د خبرونه د سر راپورته د افغان ستولي په تړاو د تهران پر پرونی غونډې د قلیناو جګړې سیوری وغوړو، خو بیا هم د کوربه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر د پرونی غونډې په پیل کې تمه ښکارا کړه چې د افغان دولت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. د دغه پرونی غونډې ډیر جزئیات لا نه دی خبره سوي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د تهران غونډه د اعتماد جوړونې په هدف ترسره شوه. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یوه ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلعیناو سخت بریټ وکړ. د ښار ته ورننوتل او د ورځې په وروستیو کې دولتي چارواکو وویل چې طالبان له ښاره وایستل. د افغانستان له لورې د ملي مصالحې د عالي شورا پلاوی د پخواني مرستیال ولسمشر یونس قانوني په ګډون د تهران په غونډه کې برخه لرله او د طالبانو د پلاوی مشري د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنګزي کوله. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت ته وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي رډو ته وویل چې دا غونډه د اعتماد جوړولو په هدف ترسره شوه.
دا ناسه د دواړو مذاکره کوونکو خواو د اعتماد د پیاوړتیا او همدارس د ایران اسلامي جمهوریت د حمایت د اعلان په هدف جوړ شوی. په دې ناسته کې د دواړو مذاکراتي خواو نمائندگان هم ګډون لري. ایران د یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسه او د افغانستان کې د یو
دا خبری د شکیل و لوریو ترمنس ده قطر ده سولی ده خبرو ادامه گنل کیشی چو پا سپتمبر که پیل شوی دی او تا روز پا که دیر لش پر مختک شوی دی. ده ایران دولتی رسنی خبر ورکوی چو ده ایران ده بحرانیو چار وزیر ده دوارو لوریو هرکلی وکر او حقویو وحد سول چو ده خپل هواد درالون که لپارا پا غونده که سخت پریکری وکری. محمد جواد ظریف وویل بین الافغانی خبرو ته ورستنیدل او سیاسی حل لاره تر ټولو غوره لاره ده. شغلی ظریف د ورځې په پای کې په ټویټر کې ولیکل چې په یو حساس سامان کې د یوې مهمې غونډې کوربه و. ظریف زیاته کړه چې افغانان نن کولی شي چې د بهرنیانو له مداخلې پرته خپل راتلونکی برخلیک وټاکي. بل لور ته د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا خبر ورکړ چې د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر ماسکو ته د سفر پر مهال پرون مازدیګر په تهران کې ښکته شو او د ایران له منتخب ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره یې وکتل. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پرون ولیکل چې ښاغلی شنکر ماسکو ته د تهران له لارې سفر کوي چې د افغانستان پیشې هم د خبرو برخه دي. پر قلعیناو د طالبانو پرونی برید د تهران پر غونډې سیوری غوړولی و او داسې ویسېده چې سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره باید اوږده لاره کچ شي. د بادغیس والی حسام الدین شمس پرون رسنیو ته د ورځې په وروستیو کې وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د افغان سولې ناڅرګن بهیر د ایران پر وضعیت هم تاثیر کوي ځکه چې د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې لا هم شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال دیره دي او که چیرته د افغانستان جګړې پسې سخته شي ممکن دغه هیواد ته نور کډوال پسې ورشي.
و موریدل چې افغان چارواکي وایي د ایران پرونی غونډه د باور جوړونې په هدف تر سره شوی او دی وایي چې ایران د افغانستان د سولې په بهیر کې غیزمن رول لوبوي. لا هم د پرونی غونډې ډیر جزئیات نه دی خبره شوی او طالبانو هم یوازې پرون دومره ویلي وو چې د غلطه یو شمیر افغانانو سره ګوري. د طالبانو ویان محمد نعیم بیگا ماخستن رسنوی ته ویلي چې دوی په تهران کې د ایران، روسیې او طالبانو ترمنځ یو غونډه هم ترسره کړې او په دغه غونډه کې د دوی په ټکو په سرحدي مسایلو او یو شمیر نورو موضوعاتو خبرې شوې. په ایران کې د سولې لپاره دا غونډه یا په ټوله کې د سیاسي لارو چارو د غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې له تیرو څو اونیو راهیسې جګړې زیاتې شوې دي. له تیرې یوې میاشتې راهیسې کندوز د درنو جګړو شاهد دی. پر ولسوالیو سربیره یې ګڼې سیمې د طالبان ګولسوالۍ ګڼې د طالبانو لاسته ورغلي دي او ښار هم خوندي نه دی. د ښار په څنډو کې هم خطې روانې وي او د شپې او ورځو لخوا د جګړو غږونه اورېدل کیږي. د دې جګړو اغیز د کندز پر ښاریانو څه دی؟ تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
دا محل د کندز د یو شمېر اوسیدونکو لپاره هغه متل صدق کوي چې وایي که مرګ غواړې کندز ته ولاړ شه. د روغتیایي کارکوونکو په وینا په تیرو څه باندې دوه اونیو کې چې کندز کې جګړو زور اخیستی او په ځانګړې توګه د کندز ښار څنډو ته رسېدلې، نږدې 600 ټاپیان او 240 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. دلته جګړه په ولسوالیو او د کندز ښار په څنډو کې په شدت روانه ده او هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. د کندز ښار د سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن امیر خان وایي تازه یې پر کور د هوان مرمۍ لګېدلې، کور یې کنډواله شوی او یو زوی یې ټپي شوی دی.
ټول عالم د کندز خساره پیدا کړې ده، کورونې بمبار شوي دي، اولاد یې مړ شوی ده. اول ترین د ما خپل په کور کې درې هوان ما په کور کې ولګېدل، مېمهخانه مې ور واخیستله، زوی مې زخمي شو. اوس دغه ورانو کوټو کې پراتی استو سي، نه ګیلام لرو، نه توشک لرو، نه کور لرو، نه اوبه لرو. پرون یو ساعت اوبه راغلې، لاغم وچسلې، برقونه نشته ده.
اته دېرش کلنه زرمینه د کندز ښار د چلمزار د سیمې اصلي اوسیدونکې ده. هغه اوس له خپلو شپږ ماشومانو سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یوې خالي نمرې کې د یوې زړې خیمې لاندې ژوند کوي. نسیمه وایي جګړې خاوند وواژه او زلمی زوی یې ټپي شو. دغه روان جګړې او بل متضرر 45 کلن خان محمد چې د کندز ښار د کلیګاو د سیمې اوسیدونکی دی، هغه وایي چې په جګړو کې ورته د مالی زیان تر څنګ ځاني زیان هم رسېدلی دی.
طالبو دولت ما باندې خود سره جنگي جلګیا د مقصد هغه کې خمر نه دی ته وسرسېږي نو هغه ته وسرسېږي د پاسه کوم غونډار چې پر موږ راځي وري دا کوم حالاتونه چې دا کندوالې سو مقصد یې ځما په کور باندې شتل دا څلور پندل کړو په نقصان ما ته ورسېدي سایګانو باندې به کوم لګ دی په یو کور کې مقصد واته غوي او مالونه مقصد مردار سلطان ورسېدي ما خپل پلار عمر مې دواړه زخمیان سو چې دا دولت په موږ باندې اخر څه کې موږ دا دولت او ملت بولی کنه بولی.
د کندز ښار د زاخلو د سیمې یو وسیدونکی 50 کلن محمد زاهر هم ورته خبره کوي.
د دغه جګړې متضرر مزه جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناس دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې 4 نفر مړ دي، تقریبا 12 نفر زخمیان دي، یا 2 کور چورسیوي دي او باقی مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
د کندز د امیر روغتیا د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 14 ورځو کې د دې ولایت حوزوي روغتون ته 598 ټپیان او 200 مړي راوړل شوې دي چې شپږ نوي سلنه ملکی وګړي جوړوي. د نمړي ولایت د امیر روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په ورو په دغه 14 ورځو کې 598 مجروحین راغلي او 200 راته مړي راوړل شوې دي. د ټولو خدمت شوه ده او په وخت سره څوک بستر او څوک رخصت شوې دي. په دې کې تقریبا 95% فیصد ټول ملکیان وګړي او متباقي 8% یا 15% د نظامی وګړي هم
دي. یادونې وړ ده دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه ثبت شوی دی، خو ښایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې غیر رسمي شمیر له دې هم لوړ وي. کندوزیانو د نورو افغانانو په څیر هیلې درلودې چې ګواکې په قطر کې به د سولې روانې خبرې عملي شي او د سولې په اړه به د دوی خوبونه په حقیقت بدل شي. خو اوس نه یوازې له سولې نه هیلي دي، بلکې ګڼ کندوزیان د خپل د سر د خوندي کولو په لټه دي، هغه څه چې دې ورځو کې کندوز کې ستونزمن دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوریدونکو، وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس به راشو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته به غوږ شو.
ډیجیټل ژورنال خبرونه د بادغیس ولایت ورستیو امنیتی پیښو ته کتنه کړې او لیکي په داسې حال کې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي. وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د یو ولایت پر مرکز پراخې حملې پیل کړې. د خبرونه په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل راهیسې دا پر افغان امنیتي ځواکونو یوه لویه حمله بلل کېږي. ډیجیټل ژورنال لیکي وسلوالو طالبانو چې د چهارشنبې سهار وختي پر قلعه نو حملې پیل کړې وي. په دې ښار کې د امنیت قومندانې او د ملي امنیت ودانۍ نیولې وي. خو د بادغیس والی حسام الدین شمس د ورځې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې په اوښتو هغوی بیرته د ښار له څنډو ایستل شول. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې قلعه نو له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو سره د طالبانو لخوا د یو زیات شمېر ولسوالیو نیولو د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې لا زیاتې کړي. خو د بادغیس پر مرکز قلعه نو د طالبانو لخوا حمله د دې ډلې لخوا د یو ولایت د نیولو لومړنۍ هڅه ده. بادغیس د هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري تر څنګ پروت دی. خبرونې دغه راز د ایران د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې تهران د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو تر منځ د یوې کتنې کوربه هم و. د هغې خبر پاڼې له مخې چې دې وزارت پرون چهارشنبې خبرې کړي، د افغانستان د دولت د پلاوي مشري د افغانستان د ولسي جرګې پخواني رئیس محمد یونس قانوني او د طالبانو د پلاوي مشري د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس استنګزي کوله. تایم مجلې هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو ته پام اړولی او لیکي متحده ایالات داسې مهال افغانستان وځي چې طالبان پرمختګ کوي او په دې سره د افغان ښځو او نجونو زده کړې هم له خطر سره مخامخ شوي دي. تایم د نادیه په نوم د یوې ښوونکې دا خبرې راخیستې چې ویلي دي له افغانستانه د سپتمبر 13 پورې د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته یوه سیمه ایز طالب ورته ټلیفون کړی او خبرداری ورکړی چې زیات احتیاط وکړي. نادیه ویلي دی او کورنۍ ته یې د ګواښونو له امله پرېکړه وکړه چې نور کار ونه کړي. تایم مجله وړاندې لیکي په داسې حال کې چې امریکا او د هغې د ناتو نور متحدان له افغانستان خپل پوځیان او نور قراردادیان باسي او په دې هیواد کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي، دا چې له هغې وروسته به په دې هیواد کې څه پیښیږي اندېښنې په زیاتېدو دي. د تایم مجلې په لیکنه اکثره افغانان وایي ښایي طالبان په قدرت کې د شریک کېدو یا هم ښایي د زور له لارې بیا واک ته ورسېږي او د دې ویره شته چې د جنسیتي توپیر هغه چلند چې دې ډلې د نویو مې لسیزې په وروستیو کې د خپلې واکمنۍ په موده کې خپل کړی و بیا پر ښځو او نجونو وتپي. هغه مهال افغان ښځې او نجونې له کار کولو او زده کړو بې برخې شوې وې.
د ننګرهار یو شمیر سوداګر د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي او لزایي چارواکو د ځاني او مالی ډاډ غوښتنه کوي. دوی د خپل خوندیتوب د اندېښنو تر څنګ نیوکه کوي چې د پانګونې لپاره ورته لازمه زمينه نه ده برابره او باید د ځمکو او برېښنا په برخه کې ورسره دولت ژمنې عملي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
هیمل د ننګرهار یو تن سوداګر او صراف دی. د ننګرهار په ځای مسؤلانو نیوکه کوي چې ګوند د سوداګرو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې ناغیړي کوي. ایمل زیاتوي سره لدی چې د سوداګرو غواخون کی او د دوی ځای نه معلوم دي، خو په خبره یې پر وړاندې د جدي اقداماتو پر ځای یوازې ژمنه کوي چې لامل یې د دوی اندېښنې لا زیاتې شوې دي.
ولې کدا موږ هر ورځ یو ورکیګو تختول کیږي اختصاص کیږي او زور کیږي نو تاسو خپل فکر وکړئ چې پنځه سره افغان پیدا بم وطن پریدي او تختیبه.
د قریشی په نوم یو تن ننګرهار میشته سوداګر بیا وای د دوی د ډډګرنې لپاره یوازې تسلیت او ژمنه بسنه نه کوي او باید عملی ډډګرنه ورکل شي. د قریشی په باور نه یوازې سوداګر بلکې د ټولنې هر وګړی د دوی په شان لنام نه یو او د ژوند په هر اړخ کې لګواخونو سره مخ خوندې خمند دی.
زمونږ نظام باندې او ننګرهار په چارواکو باندې دا یو غږ ده چې غندنه تسلیت ډاټ ورکول وعده او تعهد دا به تر څه وخته پورې نور خلک په تنگ راغلي دي.
وجنا ترور اختطاف د قانون په خو کول فساد له هدف کې جات شوې دي.
د ننګرهار سوداګر د زانی او مالی خوندیتوب په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښکاره کوي چې د ځایي سوداګرو په خبره پانګونې ته لکه څنګه چې په کار ده لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې شوې. حاجی تور ملنګ د ننګرهار یو تن سوداګر او صنعتکار دی. د وایي د غلطه سوداګر هڅې دلی څو پنګونه وکړي او فابریکې جوړې کړي، خو زیاتوي چې د کار کولو لپاره د اسانتیاو کمښت یا نشتوالی پر وړاندې هم د خنډونه دي. د تور ملنګ په خبره د صنعت او صنعتکارانو پر وړاندې د برېښنا کمښت او د اړتیا وړ ځمکو نشتوالی هغه څه دي چې د نوموړي په باور د صنعتکارۍ مخه یې ډپ کړې ده.
یو فابریکه دار فابریکه جوړه کی ټول ماشین آلات راوړي، کله چې بیا برېښنا ته ورځي وایي موږ برق نه لرو. هغه په میلیاردونو ډالر مصرف کړی وي هغه لپاره، کله چې برق ریاست ته ورځي هغه ورته وایي چې موږ برق تاسو ته نشو درکولی. او موږ د سوال لاندې یو، همیشه موږ له دا پوښتنه کوي چې دا ولې زموږ دپاره ځمکه نه راکول کیږي. نو په دې کې همکاري غواړم.
د ننګرهار ولایتي چارواکي که څه هم په ځینو برخو کې د ننګرهار میشتو سوداګرو اندېښنې مني، خو ډاډ ورکوي چې له دوی سره په ګډه به د دوی د ستونزو د حل لارې چارې پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره نوي اصول ټاکلي دي او وایي کچیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کوله د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیږي. اروپای ټولنه اندېښنه لري چې له دې پیسو ترهګر استفاده کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه غواړي چې د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي او د پیسو د انتقال لپاره شفاف سیستمونه رامنځته کړي. رویټرز اژانس د چهارشنبه پر سرګند کړ چې اروپای ټولنه وروسته تر دې تر فشار لاندې راغله چې یو شمېر هیوادو په استونیا کې د دانسک بانک لوی وړې څانګې د دې لپاره تحقیقات پیل کړل چې دې څانګې ته د 2005 او 2015 کلونو ترمنځ 200 میلیارد ایرو انتقال شوی دی. په اروپای ټولنه کې غیر قانوني پیسو د مخنیوي منظمې لارې چارې نشته، خو دا ټولنه له هر غړي هیواد غواړي چې له خپلو اصولو سره سم دي د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي. د رویټرز اژانس په وینا د دې سربیره په دې برخه کې تل دا شکایتونه وي چې بشپړه همکاري نه کیږي. د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي په اړه د اروپای ټولنې راغونډ کړي اسناد رویټرز اژانس ترلاسه کړي دي چې پکې راغلي دي غیر قانوني پیسې د ترهګرو تمویل او تنظیم شوي جرمونه لا هم سترې ستونزې دي چې دا ټولنه یې باید غم وکړي. د دې اسنادو له مخې اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره د نویو لارو چارو وړاندیز کوي، څو د څارنې یو مشترک سیستم رامنځته شي او په ورته وخت کې غواړي چې هر هیواد د خپلې څارنې چارې شکړي او له اروپایي ټولنې سره همکاري زیات کړي. د اروپایي ټولنې په اسنادو کې ټینګار شوی دی که چیرته دا اصول منظم نشي، شاید ترهګر له غیر قانوني پیسو استفاده وکړي او خطر زیات شي. په اروپایي پارلمان کې د جرمني د زرغون ګوند غړي سفین جو گولدوویل اروپایی کمیسیون د غیر قانونی پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره سخت اصول ټاکلي دي او که چیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کړې وه د هغه پر ضد په قانوني اقدامات کیږي. خو د دې اصولو په اړه به وروستۍ پریکړه د اروپایي ټولنې پارلمان او غړي هیوادونه کوي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
اوریدونکو پر انزورونو سربیره کولای شي د خپل سیمې ستونزې ازادي رادیو ته په غږیز پیغام کې هم راوستوي. زموږه د غږیز پیغام شمیره دی 0022 3 1 6. بل شمیره ده 0000 4 6 0. اوس به ولاړ شو یو شمیر هغه پیغامونه به وورو چې اوریدونکو راته په همدې شمیرو ثبت کړی دي.
تاسو لا پیغامونو
زه ټول اوردونکو ته سلامونه وایم. د قندهار څخه خالد دا دوه هیته کوم پلان وکړی دی. تاسو ټول طالبانو خلک ټول نه یعنی مالی مفتیان دي تاسو دا سلیمان لایان سره رسول کې هغه واڅوي لایان لایان په جبه کله سره پیږي
دغه خاک افغان او ظالم ځنګوله د پیران کې د مخ د ډیر زیات شمیر بنديان دي حکومت نیولې دي بیا یې څوک څنګه کړو تا چې یې څوک وزیر دي څوک د مخ په حالات کې دا مخ ته ځنګونه وي سپلال دي خدای یې تاسو ازادي یا جو ته یو راپور ورکړي یا د مخ یو پښتنه وکړي
السلام علیکم ازادي رادیو خبره کوم زابل ولایت مسافر یو نیم زر نفر مسافر دی ایران کې دی کلمان ولایت کې اوس یې موږ ته ټلیفون وکړو چې موږ ډېر سخت حالات کې یو دی تیلو ټانکرانه کې مچې تکلیف ډېر ده په تاسو باید دی وکړي چې بینګی منال تاسو دا خبر له هر ځای ته ورسوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو خبرونه لري د غراس په اکثر لو یو خارونو کې د اف ام په 1.5 چپو هم ازادي رادیو اوریدلی شي کې انټرنیټ کاروي انټرنیټ لاله زموږ رادیو ووري حالت هم په صاف او واضح ډول اوریدلی شي اوس د خبرونه د پای شی بوتنې کې شوی یو په مکړی لانډو خبرونه ته د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وای تر زرو ډیر افغان کډوالی منلی دي چې د بدخشان له جګړو یې پناه ورولې ده رويټرز اژانس سرګندوي چې د دې کډوالو اکثریت خځې ماشومان او زاړه دي د تاجکستان د ګورنو بدخشان چارواکو پرون په یو بیان کې ویل چې له افغان کډوالو سره د مرستلو لپاره له ملګرو ملتونو سره په تماس کې شوې دي د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربا قطر یو پلاوی افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د جګړې په پایته رسولو او د سولې پر لارو چارو خبرې کړې د قطر د بهرنی چارو وزارت د استازي ماجد القحطانی په مشرۍ د پلاوی ویلي دوه د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي په کابل کې د پاکستان سفارت هڅه پیل کړې دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې له لارې خپل هیواد ته واستوي دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبا په خاطر له کابله جدې ښار ته الوتنې وځنډولې د دې کسانو شمیر شاوخوا 4000 ښودل شوی د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې په زابل کې د څلور بندونو د جوړېدو تړونونه د ملي پراختیا له شرکت سره لاسلیک شوی دی چې پر دې بندونو د دوی پټکو 2 میلیارد افغانۍ لګښت راځي لیتوانیا وایي ګاونډی بیلاروس له بهره کډوال خپل هیواد ته راولي چې بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته ولیږي چې د دې د مخنیوي لپاره پر پوله موانع جوړوي او پوځیان ځای پر ځای کوي او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په دوهمه نیمه پایلو به کې 13 شپه انګلستان د ډنمارک ملي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او د دې لوبو پایلو به ته ووت پایلو به د یکشنبه په ورځ د انګلستان او ایټالیا ترمنځ کیږي
د ژوند رنگونه
خپل نوم والا ځان معرفي کا څه کار کې
خپل نوم افتخار دی او خلک د ګلاب وي او د نجارۍ د کار کوم کټونم جوړو ملماری نیم جوړو ما خو خټه مې بدلو خو کې بس کی
څه شتي شلو خو جوړه
بس چې د کورس د استعمال لوخي او ټول جوړو
لکه
چلمچی لوټا کولر جیک جینک پلیټونه میو دانی او پیالې
دا لرګینو جوړو یو مثلا دا چلمچی دی خوا کې پرته دا اخوا جیک پروت دی بس کولر پروت دی لرګي نور لوخي دا په 200 روپۍ ورکې کاسي دی دلته
دا په 1200 روپۍ چلمچی لوټ ورکو 5000 روپۍ چینک او سلو پیالې ورکو 5000 روپۍ باندې یو کولر ورکو او په لټونو جوړو ورکو په 1500 روپۍ
نو تاسو مخکې دروازې بم جوړول هغه باندې میزونه او داشینه بم جوړول هغه باندې بم حقاقي کول هغه ګلان بم په جوړول وخت په کم باندې زیات لګيږي او ګټه کم زیات ده
ګټه د لوخو خدا هغه غټ کار دی اوس راځم نو او دا د څه کار دی چې ته مالې مطلب درې یو 200 روپۍ باندې تا درخص کو 200 روپۍ بل خص کو ورس جوړ شي دا نه ورس نه جوړيږي مخکې لرګي زاد اوس بند دی نو مده دې زمونږ ډیره خوځاره کیږي
یعنی دې باندې بندیز هم نشتار سړی وړل
وړل شي کور دم کول وړل شي مونږ هم کول وړل به تړو نه دونه بندیز به نشته
تقریبا د ورځې به 2 روپۍ ګټه ده سي
د ورځې مطلب چې 2 افغانۍ ورځ ګټه ما
ماشاءالله او څو کسان یې ست کور کې
کور کې موږ یولس کسان یو
یوازې ته د ګټي وټي ک نور
زامن یو زر سره بلشته
هغه د شي نه
هغه د شنو جوړي او
گزارم پکېږي
خو گزارو پکې الحمدلله
او خلک چې بے روزګار ګرځي هغه ته د پیغام څه دی څو کی
نو لکه زه هم چې د بسر سره د خپل مور کاله خرج کی پټه خرج کی ارزو کی روزګار دی روزګار لو نیمه موږ راغلو د دلته نو خو گزارو کی
تا ویل چې نو می یو دی او خلک راته ګلاب وي او ولې ګلاب وي
نو دا خو راته مطلب دی چې یا ویلې یا ترور ویلې یا راته تا ویلې مثال مې دا غوړم نو مخ درې
د مين نظر ته او ډېر مننه جوړ دی اوس